د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د کورمې د شخړې د حل راوستلو لپاره د دوه ورځو د ځنډ وروستو نن په کوهاټ کې یو ځل بیا جرګه شوې او امکان څرګندېږي چې نن کومه پریکړه مخې ته راشي. کال 2014 د پاکستان د ملکی او پوځي امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال ثابت شوی. روان کال په 1444 ترهګر پیښو کې 1412 کسان وژل شوي چې پکې 615 امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د پاکستان پوځ د امریکا، برتانیا او اروپایي اتحاد د اندېښنو برسیره د پوځي عدالتونو لخوا ملکي وګړو ته د سزاګانو او اورولو لړۍ دوامداره ساتلې. خو ماهرین وایي که د هیواد د اروپایي اتحاد لخوا د برامداتو د اسانۍ پیکیج GSP+ ته لاسه ورکړو نو د لوی تاوان سره به مخ شي. او د امریکا پخوانی صدر جیمی کارټر د جنازې مراسم به د جنوري په 9 په سرکاري توګه ترسره کیږي. یاد دی وی چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په ضد د پاکستان سره په ګډه مبارزه د کارټر په حکومت کې شروع شوې و. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو مونږ سره اوسئ.
سړی مشه زه مشفاخ منده وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د نه ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 1.5 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې نهنیمه په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته د کورمې د شخړې د حل راوستلو لپاره جرګه د دوه ورځو د ځنډ وروستو نن په کوهاټ کې یو ځل بیا شروع شوې. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایس اف امریکا ډیو ته ویلي وو چې امکان دی نن د دغې جرګې پریکړه مخې ته راشي، خو د وروستۍ خبرونو تر مخه دغه پریکړه تر سبا ځنډېدلې او امکان دی چې سبا د دغې جرګې پریکړه اعلان شي. د ډیوه خبریال فرید شینواری د دغه نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر سیف خبری غونډې په وخت خبریالانو ته ویلي د کورمې د شخړې حل لپاره یوې ډلې وړاندې نه د جرګې لوزنامه لاسلیک کړي او دویمې ډلې خپلو خلکو سره د سلا کولو لپاره دوه ورځې وخت غوښتای وو.
زه په دې کې یو خبره کول غواړم، صرف د حکومت کار د امن او د امنیامه نفاذ دی. ان شاء الله پاغه کې به زمونږه پوره دغه وي او مونږ زکه غواړو چې دې دا درنا اصلا حکومت ته حواله کړي، ځکه چې تر څو پورې دې سره درنا اصلا دا نو حکومت خپل کردار نشي ادا کولی. نو چې دې اسلب کی دي مونږ به ان شاء الله د امن پورا ضمانت ورکړو. دا وګوره دې کې دا یو ډېره بنیادی خبره چې تر څو پورې ستا په لاس کې ټوپک تا سره زه دروغې خبره نشم کولی. او چې بیا د دواړو پارټو د دواړو فریقینو په خپل لاس کې ټوپک یو بل ته ټوپک نیولي، نو دروغې خبره او د امن خبره کې دي نه دی به اول دا ټوپک دي.
د کورمې د شخړې حل لپاره د پاره د صوبایي حکومت په مرسته په کوهاړ کې لتیرو څو ورځو راهسي د کورمې د سنی او شیا فرقو د مشرانو سره د اورګزو، هنګو او کوهاړ د مشرانو انتظامیه او پوځي چارواکو جرګه روانه ده. د جرګې ځینې غړي وایي د وسلې سپارلو، مورچې ورانولو، د کمیشن او مری لوزنامې د لارې د ځمکو کشالې حل کولو او ځینې نورو خبرو باندې دواړه ډلې سلا شوي، خو باید د هر څه په میدان عملي کړی شي.
اپیکس کمیټه فیصله می ته قابل قبول دی پعید منو عن عمل وکړی شي. بکی کورم کې دوی وای چې مونږ به اصلا جمع کوو 15 دن کې تاسو مونږ ته طریقې کار خو یا غوی به مرته وخی. سپوز کما 15 دن کې طریقې کار نو خلو کې سبا لیډ شي او مونږ ته دا خط شاده چې دا سی یو میدان مونږ نه منو چې عملی کیږي نه. مری میدان 2008 کې شوی د هوسه پر عملی نشوله. مونږ دا خطر ده چې به دا سیو کې تاسو ټول ناول اصلي جمع کی 10-15 دن کې بس لیجم شي، بیا مرشي بدو درو روزي کې ورانی شي، بیا بلاري کولاو شي، نو ته پته ولګي چې پایدار امن او امان بي.
د دسمبر په شلمه د پښتونخوا وزیراله په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې و چې په کورما کې بعد فروری ډومبای نیټه پوری ټولي وسلې له انتظامیه سره جمع کولې شي او تر دغه نیټه به سیمه کې ځای خلکو لخوا جوړي مورچې هم ویجاړولې شي. سیاست په هانوي حکومت د کورمې شخړه په وخت حل نکړې شو او د لقبله حل ته د غمنا ډکی پیخي مخې تراغلی.
دا پړچنار دی خاري کول غواړي او د پړچنار په وسایلو باندې چې کم دې قبضه کول غواړي او دا ټول شی سوني چې کم دې دا غزینو خل غواړي او بد قسمتانه شی سوني او بل تاړم دي نو شی به سوني او لسوني به شی او چې کم پاتې شی به دا غزینو لی او اخیره کې به پاتې شي. اخیره کې به چې کم دې نو پړچنار به چې کم دې نو خالی شي، نو دا چې دا چا په فایده کې دي اغه خلک به په خوشاله. لہذا مونږ د پړچنار ملګرو ته خواست کو چې تاسو شې سونی دغلت مخکمرونو درونه غونته جون تیر کې د دشمن په نارغه کې مرزای
په کورمکی لتیرو پینځات یو ورځ راهسی ټل پړه چینار لاره د خلکو تاګ راتک د پاره په مکمله توګه تړلې شوی او د لارې د بندیدو په ضد د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې پرلتونه پیل شوی په کورمکی د 12م او په 21م نومبر په مسافرو وړونکو گاډو په کنوایې د نامعلومه وسلوالو لخوا د بریدونو او په 21م نومبر په بغند یړغل وروسته په یاد سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د پښتونخوا په جنگونو کې خکیل د بر جنوبي وزیرستان مکین سیمه کې د کال 2024 دسمبر په 13مه د مسیدو لوی قومي جرګه شوې ده چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړي. جرګه کې د ورستۍ پوځي عملیاتو درنو وسلو د استعمال او په ولس کې د ویری خبرولو په اړه دی خپل اندیښنې څرګند کړي. د ډیو خبريال عدنان بیټنی په دغه باندې نور تفصیل لري.
په بر جنوبي وزیرستان مکین سیمه کې د مسجد لوی کامی جرګه ده چې په شفال مکین تیار سه سروکې او بدر سیمو کې عملیاتو پریکړې په ایوا خوله رد کړه. د اول په مکین کې د پوز لخوا د 2009 پوځي عملیات ورسته خلکو د امن د ویسره بیرته ستنیدو اجازه ورکړل شوې. د مکین سیمه ځای خلک وای چې تر عملیات ورسته هم حالات د تسلی وړ نه دي او دوی ته بیا د سیمه پرېښولو ویل شوې دي.
او دا دومره مشکل دي صاحب چې مون روټ شته او نه مې یس وسیله شته نه مې لیار شته نه مې بجلی شته. دا غا چې کوم وسایل د مو په کور شه موجود وي اغه مو په خپل کپاری هم وړې دي اغه بیمورونه وړې دي اغه تر ساره وړې دی او نرزت داویا چې مازیده میشتره زیوتای نشي ظلم دا نشي حکومت کا چیرې غلام وی خو مو خدا نه غلام وی مو ماسید کوم دستی نه غلام وی دای کا ډالر ابلا گاټی هو کا درهم ابلا گاټی هو دوله دای سرا گاټی مهرباني دا وکړه چې مو دا نه پریشان اوی.
زرګی دا حکومت لوري د پوزي عملیاتو او د هغوی په نتیجه کې د خلکو به ځکهولو پریکړه او په علاقې شنور دنه امنې پیشه له سختي سره غندلې او ویلي چې بیا خپل سیمه پرښولو ته تیار نه دي. زرګی پریکړه وکړه چې جنوري په 15مه با ټانکی خامی او سیاسي مشرانو ایوا کمیټه جوړ شي او د جنوري په 15مه با په ټانک ضلع کې د وزیرستان د ټولو قانونو لوی زرګه کیږي شي. زرګی دا هم پریکړه وکړه چې قانون سره سم د کورونو تلاشي اخستل کېدای شي خو د عملیاتو په پایله کې کورونو ته زیان رسول یا بیرته ورانول هیڅ کله د منلو وړ نه دي.
پینځلس کاسونو د خپل کومینه او بوسی په پینځم تاریخ باندې او په لسم تاریخ باندې د ټولې مسجدو د مشر سره د سیاسي پالتې چې څومره دي د مشر او د کسر د ټولو لویا جرګاوی په ټاون هال سه په لسم تاریخ باندې په هغه روز باندې چې د کوم کومه فیصله وکړه اړین تو مشتو ټول تایور وکړه کاپمیزا سختاتلا روزار بندرتلا تندار بندرتلا ګولر بندلا ګیدلا دا ټول ته مشتا یوري انشاء الله العزیز.
او ستر وسې عملیاتو رسمي اعلان نه دی کړای او نه دی جرګې تر دې مهال په حکومتي کار څخه خبرګون خدل شوی. خو د دسمبر په 20مه مکین سیمه کې په یو پوځي چیک پوسټه برید وروسته ځای خلکو ته ویل شوی چې سیمه فرېشتي. په دغه برید کې شپاړس پاکستانی پوځیان وژل شوي وو چې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی وو. صوبایي حکومت د ممکنه پوځي عملیاتو په پایله کې اغیزمنو خلکو لپاره د مرستو د پیل اعلان کړی دی.
چې کله آپریشن د علاقې په شاسو باندې کومه څه وکړي په د ریبلیټیشن سامان وته وړلای شي خل د مزید نقصان نه بچ کولای شي امیا غونې نمائندګي په غار کې کېدای شي نو د میا سره څه اختیار ډیر شته نه څه خبره ده خو میا کوشش دادای دا چې پدا غم شي د خلکو اختیار را شل کول آپریشن خدا نه خاطر چې بیا د آپریشن شری نه شي او څه خبره ده غونډه تکامو چې حالات ټیک دي نه.
صوبایي حکومت په دې وروسته کې د عملیاتو پر ضد یو قرارداد هم منظور کړی وو خو تر هغه وروسته د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ د ایپیکس کمیټې په غونډه کې عملیاتو په ترڅ کې د ځایي خلکو د ممکنه بې ځایه کېدو ذکر هم شوی وو. مرکزی حکومت په واسطه د عزم استحکام په نوم عملیاتو منظوري ورکړې او د عملیاتو لپاره په واسطه شل ارب روپۍ هم ځانګړې کړې دي. عدنان بیٹنای، دیفا، مکین، جنوبی وزیرستان.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. کال 2023 د پاکستان د ملکی امنیتی ځواکونو لپاره تر ټولو خنډي کال ثابت شوه. روان کال په 1440 ترخګر پیخو کې شپږ سو او 12 کسان وجل شوې دي چې پکې 515 اتیا امنیتی ځواکونه دي. د ډیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نور تفصیل را لګي.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز د خبر سوي کلنی رپورت لمخې سش کال تراګریز بریدونو کې ریکارډ سوي مړنی په نه کلو کې تر ټولو لوړ او د 2023 په پرتله 65% لوړ دی. د نومبر میاشت کال تر ټولو خونړی میاشت وه چې 125 حملو کې 4.5 کسان وژل سوي. په خیبر پښتونخوا کې د تراګری په پیښو کې تر ټولو زیات 1416 کسان وژل سوي او په بلوچستان کې 2 کسان وژل سوي دي. څېړونکي د دې اسباب کال 2018 کې جوړ سوي پر نېشنل اکشن پلان باندې په مکمل توګه عمل نه کول ګرځوي.
تاسو کله یو کار شروع کړئ هغه سر تر سوي چې څنګه تاسو فیصله کړې ده هغه حساب سره کار سر تر سوي. تاسو چې هر کار سر ته مېره سوي دا هغه بیا نقصانات کیږي. دویم خبره دا ده چې هاف وی تاسو په 2022 کې په کابل کے ٹرن سر مذاکرات شروع کریں وہیں سر ہمیں ڈیر منفی افیکٹ رہا ہے اور داخل دیتے رہا ہے دوبارہ ری گروپ شن دلتے اور دخل دغت دہشت گردے کاروائی دلتے شروع کریں. ذرا میں خبر ہے پتہ کہ تداؤں میں جب ملک کے دن انسٹیبلٹی دل لگا ہوتے کہ دغ انسٹیبلٹی پہ جب آنے پالیسی کی کنسسٹنسی ہم نشتہ دے نو داؤں زمان پر خیال ڈیر لوئی آخم وجہ تھا ہر کلے جب مجھے دری وجوہات لری کو زمان پر خیال دا سدوم رگرانا خبر نہیں تھا.
د ریپورت لمخې د تیرو لسو کلو شمیرې شای د 2015 او 2020 ترمنځ پیښو کې د پام وړ کمښت شودل سوی و او په اوسط ډول هر کال کې د مړینې کچه 3% راکښته سوی و. خو د 2021 کال راهیسې د غشمیره یو ځل بیرته راپورته سوی.
په تیرو دوو کالو کې ترهګري ډېره زیاته شوې ده. نو کتل به دا وي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد چې کومه ستراتیژي کړی دا په هکې تر څومره حده کامیاب دی. د ترهګرۍ په اړه ستراتیژي بیا کتنې ته اړتیا لري. قانون به عملي کولو، پوځي عملیاتو کولو او اصلاحات راوستو سره سره د بهر څخه د ترهګرو د مرستو هم مخه ونیول شي.
د خیبر پښتونخوا په زمسو ضلعو کې لکه کورمه، شمالي وزیرستان او خیبر کې د تراګرۍ له امله تر ټولو زیات مرګ ژوبلې ریکارډ سوي. د خیبر پښتونخوا نورې ضلعې چې پکې د پام وړ مرګ ژوبله زیاته سوې ده پکې ډېره اسماعیل خان، بنو او لکی مروت شامل دي. ورپسې د بلوچستان کوټه، کیچ، کلات او موساخیل ضلع دي.
تراګرۍ په مهمو وجوهاتو کې اولنۍ خو دا ته چې دا د یو نظریاتي فکر نه روزي او هغه نظریاتی فکر مخنیوه پکار ده و د هغې نه علاوه چې زموږ کوم داسې هیوادونه دي چې پاکستان کې امنیت نه غواړي نو د هغې لاسوهنو هم مخنیوه پکار ده.
پاکستان تور لګوي چې کلدم تحریک طالبان پاکستان په شمول تراګری ډلې په پاکستان کې کېدونکې د بریدونو لپاره د افغانستان مځکه کاروي. پاکستان په روان کال کې 2 د پولیس سره نږدې افغانستان کې د تراګرو پر پټ ځایونو بریدونه کړي. خو افغان طالبانو حکومت وایي خپل مځکه به د چا پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي او تور لګوي چې د پاکستان په بریدونو کې عام خلک په نقشه سوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوا سروسی
د پاکستان پوز د امریکا، برتانیې او اروپایي اتحاد د اندېښنو پرته د پوزي عدالتونو لخوا ملکی وګړو ته د سزاګانو او رولو لړۍ دوامدار ساتلې. خو ماهرین وایي چې د هیواد د اروپایي اتحاد لخوا د برامداتو د اسانۍ پیکیج جی ایس پی پلس د لاسا ورک نو د لوی تاوان سره به مخ شي. د اسلام آباد نه د ډیو خبریال ارشد حسین په دې باندې راپور لري.
یورپی اتحاد د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند پلویانو ته په پوځي عدالت کې د سزا اورولو پریکړه رد کړې دي او ویلي دي چې دا فیصله د هغه ذمہوارو سره په تضاد کې لیدل کیږي چې پاکستان د ملکی او سیاسي حقوقو د نړیوال تړون په بنیاد په غاړه اغستی دي. پاکستان د کال 2014 راهیسې د یورپی اتحاد لخوا ورکړل شوی سہولت جی ایس پی پلس څخه ګټه پورته کوي. دا اسانی د هیواد ته بې لکه مالیه یا ټیکس د یورپ منډې ته د سامانونو چې پکې کپڑے او نور شیان شامل دي رسائی ورکوي. خو اقتصادي چارو ماهرین وایي که پاکستان د یورپی اتحاد اندېښنې سنجیده و نه غستې نو ویره ده چې له دې اسانې به بې برخې شي.
اگر یورپین یونین کی اتنی
ددی په نتیجه کې چې پاکستان ته د نه هونا تر لس ارب ډالرو د برامدادو پیکج ورکړې شوی دی هغه په خطر کې پریوتې شي. زه اوس دا نه ویم چې دا به ختم شي خو دغه سہولت د خطر په منطقه کې داخل شوی دی.
د شمیرو تر مخه پاکستان یوازې په کال 2022 کې د 9.5 بلیون ډالرو مالونه یورپی اتحاد مارکیټ ته برآمد کړي چې 15% پکې د ټیکسټایل مصنوعات شامل دي. په ستن توګه د یورپی یونین مارکیټ د پاکستان د برآمداتو 25% برخه اخلي چې ورسره دا سیمه د دې هیواد تر ټولو لوی سوداګریز ملګری شمارل کیږي. ماهرین وایي که پاکستان د جی ایس پی پلس د آسانی بیلی نو دا هیواد به په کلیز بنیادونو د 1.5 ارب ډالرو برآمداتو د محصولاتو څخه لاس ووینځي. امریکا او برطانیې هم د پوځي عدالتونو لخوا ملکی وګړو ته په سزاګانو ورکولو جوړې اندېښنې څرګندې کړې او برطانیې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د اولسي او سیاسي حقونو په نړیوال تړون کې کړې خپلې ژمنې دې پوره کړي. د اقتصادي چارو ماهرین وای جی ایس پی پلس د پاکستان د پاره خورا ډیر لوی ارزښت لري او د پاکستان د برآمداتو لوی مرکز هم شمالي امریکا او د یورپ منډه ده.
پاکستان لپاره ډیر مسله شي ځکه چې زمونږ ایکسپورټس به ان کمپیټیټیو شي. زمونږ لپاره یورپ نارث امریکا غټ مارکیټ دی. زمونږ تقریبا 60-65% ایکسپورټس دي هلته دیزه کې دي ټوټل خاص او ټیکسټایل ایکسپورټس دي. نو چې دا مارکیټس مونږ ته بند شي نو بیا بالکل ایکسپورټس به بالکل زمونږ ډیر زیات به خراب شي او ډیر به مونږ ته پرابلمس جوړ شي. نور مارکیټس هم نشته. بل خبره دا ده چې جی ایس پی پلس پاکستان له اسانی ځکه جوړوي چې زمونږ کاسټ آف پروډکشن چې دی نور دلته په ریجن کې لکه بنگلہ دیش شو سریلنکا شو دا نور ملکونه شو دی په انډیا دی په مقابله کې کاسټ آف پروډکشن زمونږ ډیر دی نو ان کمپیټیټیو دی زمونږ ایکسپورټس.
د پاکستان فوج د امریکا او یورپی هیوادونو د اندېښنو پرته د کال 2023 د 9 مئی د پیښې پټړاو نور شپېتو کسانو ته د 2 کلونو نه واخلې تر 10 کلونو پورې د بند سزاګانې اورولې دي. او د پاکستان د فوج ویان په دې وروستو کې د پوځي عدالتونو دغه فیصلې په میرټ اورول شوې ګرځولې او په ډاګه کړی ده چې د سزاګانو دا لړۍ به تر هغې روانه وي تر څو چې د 9 مئی د پیښو منصوبه سازان خپل انجام ته ونه رسي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یو ټیل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه.
د امریکا پخوانی صدر جیمی کارټر د جنازې مراسم به د جنوري په 9 په سرکاري توګه ترسره کیږي. پخوانی صدر جیمی کارټر د اتوار په ورځ د 30 کالو په عمر باندې مړ شوی. د امریکا اوسنی صدر جو بایدن اعلان کړی چې د پخوانی صدر جنازې مراسم به په سرکاري توګه د جنوري په 9 ترسره کیږي او په دغه ورځ به په قومي کچا د ماتم ورځ وي. په دغه اړه باندې زمونږ همکار رحمان بنیری څو شپې وړاندې د بل همکار ارباب محمود علی سره په لوی پښتونخوا خبرونه کې تفصیل شریک کړي.
جیمی کارټر دلته کې په امریکا کې په واکه دراتک درسته چې کوم غټ لاس راوړلې وي دغه په صدارت کې د دې تر ټولو مهمه چې واغه په 1901 کم اته ایم کې د مصر او اسرائیل ترمنځ د کیمپ ډیوډ چې کوم تاریخي لفظ دامه و دی هغه کړي و د دې رستو د دې په واک باندې کې چې کوم وټ واقعات شو هغه په تهران کې په ایرانی سفارتخانه باندې يرغل شوی و د دې رستو د دې يرغمالیانو د چکول لپاره امر کو چپوزی عملیات دی وشي بیا په خوانی صدر جیمی کارټر چې دی هغه په داخلي ستونزو کې وخیر شوی وو په خپل صدارت کې ډېر مشکلات دلته په امریکا کې لکه گرانی سیوا شوی وو بیروزګاری سیوا شوی وو په 1900 صدرتی ټاکنو کې بیا د ریپبلیکن ګوند رونالډ ریګن چې دی په ضد د ماتې چې واغه د لوی لتون غنل کېدل خو جیمی کارټر د سیاست د کورنی سیاست نه نړیوال سیاست نه علاوه په خپل وخت کې د انسانیت ته کوم خدمت کبو او په خېګړې لپاره ادارې جوړې کړې وي کارونه کول په دې باندې په کال 2002 کې هغه ته د نوروې اوسلو د نوبل امن جایزه هم ورکړل شوی او ارباب صاحب د دې علاوه د جیمی کارټر په وخت کې چې کوم د سیمې سره تړلې مهم موضوعات دي په دې کې د افغانستان باندې د شوروي اتحاد يرغل او په دې کې د امریکا لخوا ځانګړې تګلارې او مرسته دا ډېر مهم ترين خبر د سیمې لپاره مثال په توګه د مجاهدینو د سیکریټ اکټ په نوم باندې د زبګینو برجنسکی ستراتیجی جوړ کړه کوم چې د امنیتی چارو صلاحکار وو او د فیصلو کړه چې په افغانستان کې باید د مجاهدینو د اسلام لپاره جهاد کوونکي خلک دي دغه مرسته وکړي شي سی ای ای دغه پټ مرسته شروع کړي کړه په دې لړکی هغه ته تربیتونه ورکول شروع کړل هغه امریکای ته مر او خپل او د پام کوو چې هغه د روس خلاف چکم جګړه کوي په دې کې د امریکا وسله پیسې باید هغه ته ورکړي شي او د دې کار لپاره بیا پاکستان سره د همکاري شروع کړه هم په دغه لسیزه کې د پاکستان سره چکل د همکاري کوله نو د سی ای ای د امریکا د استخباراتي ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په شریک کومک سره چکم ستراتیژیکي او په دې کې پاکستان یو ځانګړې اهمیت درلود هغه وخت کې د پاکستان صدر جنرال ضیاء الحق وو او د جنرال ضیاء الحق تداسي کم پاکستان د چپیسې تللې پای کې د جیمی کارټر په وخت کې مجاهدین په پاکستان کې تربیه کېدل روزل کېدل د هغه ځای نه بدیر اتل په پاکستان کې به د روس خلاف جګړه کوله دا جګړه که څه هم سرویس کاله مخکې شروع شوی و خو وسوم په سیمه کې ارباب صاحب چې موږ د سړو کو سره خبره کوو دا به اثرات نه داشته دي بلکې افغانستان دغه جګړې د لاسه وسوم په دیو شمیر چیلنجونو سره مخ ته پاکستان کې فلم تر هغری دا موجود دا هغه مجاهدین چې هغه وخت کې پاکستان کومک کو تربیته ورکو دا هو منون کې دا هو د فکر او د نظریه منون کې چې کوم طالبان دی هغه د پاکستان خلاف هم جنگيږي په پاکستان که د جنگ علاوه دا وخت په طالبانو چکم حکومت ته په افغانستان کې په مثال په توګه د سراج الدین حقانی صاحب پلار محترم چې واغم د مجاهدینو سرخیل حکم چې جیمی کارټر ورته پیسې ورکولې امرسته کوله هغه د افغانستان کې د موقتی حکومت د کورلو چارو داخله وزیر دی نو دا جګړې او دغه تګلارې اثرات د افغانستان او پاکستان کې اوس موجود دي.
ډیر مننه رحمان بنونی صاحب.
د امریکا ولز د خپل نه دیرشم صدر جیمی کارټر د مړینی نه پاس هغه په ډیرو خو خاطرو باندې یادی یو د هغه ژوند او شخصیت ته خپل درناوی وړاندې کوي. جیمی کارټر د اتوار په ورځ باندې د سلو کالو په عمر مړ شو. په دغه حق له باندې د سکاټ سترنز راپور تاسو ته د آشنا ټی وی خبريال شیر غورځنګ وړاندې کوي.
د امریکا په پایتخت واشنگتن ڈی سی کې په سپینه ماڼۍ کې د ښاغلي کارټر په ماتم کې د امریکا بیرغ نیم ځوړند دی او په ټول امریکا کې خلک ښاغلي کارټر دی وخه ولسمشر په نوم یادوي.
هغه ډېر ښه انسان و، یو باوقار او صادق انسان و، داسې شخص چې نن سبا ډېر نه لیدل کېږي.
کیټ براون وایي چې ښاغلي کارټر مستحق خلکو ته کورونه جوړ کړي وو چې دا خدمت یې د هیرولو نه دی.
زموږ په سیمه کې د غریبانو لپاره ډیر کورونه جوړ شوی دي چې دا د خلکو سره د هغه د مرستو یوه بیلګه ده. ښاغلی کارټر موږ ټولو ته د خدمت یو ژوندی مثال دی چې تر ډیره به په یاد پاتې وي.
د ویرجینیا ایالت اوسیدونکي نتاشا والکر وایي چې ښاغلی کارټر له خلکو سره د همدردۍ ارزښت موږ ته ښودلی دی.
public service, you're here to serve people. So that's the most important quality.
هغه د ولس خادم او د خلکو خدمت کوي. همدغه ښه صفات او سره ځانګړتیا و. هغه انجیل لستو او په هغه لارښوونې عمل کول چې د ولس خدمت پکې یاد شوی و.
د دوشنبه په ورځ د نیویارک د اسهام بازار د فقید امریکایي ولسمشر جیمی کارتر ته د درناوي په خاطر د کاري ورځې پیل د درناوي په خاص مراسمو سره پیل کړ. د نیوجرسي اوسیدونکي ډولوریس سپواک هغه هلې ځلې یادوي چې د اسرائیل او فلسطینیانو د شخړې د حل لپاره یې کړې وې.
I am so in awe of him. I'm in awe.
زه د هغه ډیره منندویم. د هغه د ولسمشر ته ځکه هغه د چاپیریال ساتنې او د بشر د حقونو لپاره ډېر خدمت کړي او په ځانګړي توګه د منځني ختیځ د کشالې د حل لپاره د هغه لیکلي کتابونه ډېر فوق العاده وو. د کم دیوید تړون په یادولو لا هم ډېره د خوشحالۍ احساس کوم.
د کنکټیکټ ایالت اوسیدونکي کیم پورترن وایي چې د ښاغلي کارتر د مړینې نه وروسته موږ د هغه د ژوند د واکمنۍ په اړه ډېر څه زده کړل.
فکر کوم ښاغلی کارتر چې څومره کارونه کړي دي موږ یې له ډېرو نه یو خبر. د هغه وخت اقتصادي وضعیت او حالاتو نه موږ اوس خبرېږو چې څنګه یې پر روان حالت اغیزه کړې ده.
د فقید ولسمشر جیمی کارتر په پلرني ښار هلینز جورجیا کې اوسیدونکي ساندرا والټرز ښاغلی کارتر د یو ښه دوست په توګه یادوي چې د دوی ګاونډی وو.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted.
دغه ده شکر دی چې هغه سل کال ژوند وکړ او خپل ټول ارمانونه یې پوره کړل. هغه داسې څه وکړل چې نورې یوازې تصور کولای شي. د جورجیا منپلیو دی او باغ نه د امریکا تر ولسمشرۍ مقام پورې رسیدل یو ستر ویاړ دی.
The president of the United States.
د امریکا د بخوانی ولسمشر جیمی کارتر مړی په واشنگتن ڈی سی کې د جنوري 9 د رسمي مراسمو وروسته د جورجیا په ایالت کې د خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر میراث په پاکستان او افغانستان کې په کال 1901 کم اتیایم کې د شوروي اتحاد په افغانستان د حمله او د امریکا پالیسی یا خبرګون لاره ټاکل شوې ده. په هان وای چې امریکا د پاکستان او د مجاهدینو ملاتړ سره روس لا ماته ورکړه. خو د هرڅ په دې سیمه کې بے ثباتی سی واکړه او کارټر پالیسی چې د شوروي اتحاد د اغیزو د کمولو لپاره وی غیر مستقیمه توګه باندې د سیمه ایز بے ثباتی لامل شو. په افغانستان او پاکستان کې وګدمهاله اغیزی ترننه لیدل کیږي. د ډیو خبريال اسد یقاسم شاه په دغه باندې تاسو ته راپور وړاندې کړي.
زبدا مېما کا جیمی کارټر حکومت دوران اغي سوویت یونین ته خو نقصان ورسولو، خو د خطه ته هم ډیر زیات نقصان ورسولو. د خطه کې مذهبي جنونیت رالو، دا سه تهګری گروپونه شول چې اغه ملکونو کې دنه او ملکونو نه بهر دا سه اغه انتشار په لاوکو چې اغه د خطې ته ډیر زیات نقصان ورکو. نو امریکای والا بزدام ما او خاص کر جیمی کارټر دلاندې چې امریکای د پاره اغه پالیسیانه خوي، خو نه افغانستان ته هغه فائدہ ورکړل، نه پاکستان ته او نه داسې نورو ملکونو ته چې کوم دی سره د هغه کې اتحادیانو. دلته افغانستان کې د سوویت یونین تلګ نه پس امریکای افغانستان دغه سه پرې خودو. البته زبوهم چې سیاسي استحکام ختم شو، معیشت ختم شو، دغه سه دا چې کوم نان سټیټ اکټرز دي لکه طالبان ولته حکومت جوړ شو چې هغه امریکا راغله دلته د پاره و چې مونږه هیومن رائټس بدلته اخکو او دلته به مونږه دیموکراسي پروموټ کو. نو کدی ته وګوري پاکستان کې هغه ورځو کې دیموکراسي نه و او پاکستان د دې اتحادیو. بیا طالبان چې کله راغلل نو هغه ته مونږ هیڅ کله نه شو ویلې چې آیو دیموکراسي و. نو جیمی کارټر حکومت فیصلے افغانستان دپارہ ما خیال دے اس قسم فائدہ نو کھڑلا افغانستان نور زیاد غیر مستحکم کو
مجاہدین تا فنڈنگ مجاہدین جوڑول سٹنگر میزائل راتلل دا ټول اقدامات چې په دی پاکستان او په افغانستان په دی سیمه کې دا نن چې موږ سمره سخکاری د دې شروعات دا وخت نشوي دي او د دې چې کم انداز سره شروعات شو چې کم نتایج هغه غوښتل کتا سو ګوري نو په 1918 هم کې هغه مخامخ سرګند هم شو یعنی موږ وکړه سوویت یونین مات شو موږ وکړه د جرمنی یونیفیکیشن شو موږ وکړه د افغانستان نه سوویت ایکسپنشنست شو نو هغه ودرېد خو دا هغې نه بعد چې کوم د امریکایي حکمرانانو نو هغې په هغې عمل درآمد ونه کړی شو هغې د افغانستان نه واپس شو د هغې په نتیجه کې 9/11 شو بیا شل کاله سو شو او نن چې څه حالات روان دي موږ وګورو نو د ډیسټیبلایزیشن یعنی چې هغه کم پرمختګ افغانستان کولو او سوویت یونین کولو هغې ته که بریک لګولې دی نو هغه د هغه وخت جیمی کارټر لګولې دی د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم تعلقات د ترقۍ په بنیاد جوړو د ایوب خان په دور کې د لیاقت علی خان نوالی کلایمکس په ایوب خان وو چې دلته په پول ریپروډکټیو هیلت باندې د ماشومان او زایش باندې چې کوم پالیسی وه دلته چې کوم ډیمونو په کې ډېر غټ انویسټمنټ و د امریکې اگر انویسٹمنٹ ڈائیورٹ شو جنگ دا پارا دا دا جیمی کارٹر خبری دی نو پا پاکستان کی دا ترکی نا دا دا غا طرف تا مزل دا جنگی حکمت عملی طرف تا مزل اوم دا جیمی کارٹر دا وقت خبری دی پا میڈل ایسٹ کی دا ڈیولپمنٹ طرف تا تک ہم دا جیمی کارٹر خبری دی او سوویت یونین ختم اول ہم دا غا اقدامات دی
د سادیا قاسم شاه دغه دو سیاسي په هانو سره خبرې تاسې واوریدې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر واکر ترک د سیشنبه په ورځ باندې د دسمبر په 1 په نادولتي ادارو کې د خزو په کار باندې د طالبانو د بندیز پرمان ډیر تبعیزي بللې او د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده د نور تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته د یو خبريال الیاس خان صاحب د وخت مو سره موجود دی اسکایپ دلاري الیاس خان صاحب ته لیمشه
ډیر مننه شپږ سه فشار اوس
مننه الیاس خان صاحب کده دغه تفصیل را تراکې
جی بالکل د طالبانو حکومت لخوا چې کم دغه یو نوې بندیز په هغه زنانو باندې لګول شوې ده کوم چې ملکی او غیر ملکی غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز کې کارونه کوي او په دغه پریکړه کې دغه ویل شوی دی چې د هغه ټولو ان جی اوز یا آی ان جی اوز لایسنسونه به منسوخ کول شي څوک چې دغه افغان میرمنو ته نوکریانې ورکوي او دوی د دې علت دغه ښودلې دی چې دغه ان جی اوز یا آی ان جی اوز د پردې مکمل اهتمام نه کوي او دغه ته چې کومې زنانه کار کوي نو هغه پراپر پردې نه وي یعنی بې پردګي په ټولنه کې خپروي د دې پریکړې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر والټر ټرک تخته غندنه کړې ده او ویلي دي چې افغان طالبان د خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د دغه ویناوه چې دې پریکړې دې سخت پریشانه کړې ده چې افغان طالبان وایي چې د هغه ان جی اوز لایسنسونه به کینسل کوي کوم چې دغه زنانو ته نوکریانې ورکوي د دا په بشپړ توګه یو غلطه تګلارې یا فیصله بللې ده کما چې موجوده طالبان چارواکو په کابل کې اخیسته ده او ویلي دي چې دغه افغان زنانه چې د ټول آبادی چې تقریبا 3 کروڑ ده د افغانستان د دې نیمایي ده او په دغه خلکو باندې دغه ان جی اوز یا آی ان جی اوز هغه بې وزله خلکو ته نه صرف مالی مرستې ورکوي بلکې دوی ته په مختلف هنرونو کې هم د دوی تربیه کوي نو دغه ټول لارې ګذرې با دغه خلکو چې بې وزله زنانه دي خاص کر هغه به په دینه محروم شي کم بچي د اوړان دینه په افغانستان کې چې کم یو بشري ناورین دي خاص کر د زنانو د پاره چې د جون هر لارې کې بندې کړې شي وي دي چې هغه د شپږم ټولګي نه بره تعلیم دي هغه کالج دي هغه یونیورسيټي ده نو هغه بهر راوتل دي بغیر د سړینه یو قضه بهر نشي راوته هغه هسپتال ته نشي تله هغه په ګاډي کې سفر نشي کوله اوس خو البته په پبلک پارکس ته زنانه نشي تله دغه رنگ یو زنانا سړی سره خبرې نشي کولای. نو دغه ټول هغه ګامونه دي د دوی د غوینا دا چې دا به د افغان ټولنه د نورو مصیبتونو سره مخامخ کی. دا په داسې وخت کې چې د طالبانو درې کاله په افغانستان باندې واکمنی مکمل کیږي او د دوی د غوینا دا چې دې سره په افغانستان کې زنانا د ژوند د هر کوم یو لار دا یو دګر دی دا غینې دوی محرومه کړی شوی دی او هغه صرف تعلیم نه دی بلکې هغه د صحت مواقع هغه تنشته دا په داسې حال کې چې زیاتره زنانا د اولاد راوړلو په وخت کې مړ کیږي. دغه رنګ دوی نور زیاتره دوی ته د روزګار څخه مواقع نشته دی او د دې ترڅنګ چې کوم دغه یو نوی قانون سازی په افغانستان کې شوی دا چې اوس په هغه کورونو کې ترکیانه قدرې څوکنشي جوړولې چې هغه ترکاینه یو زنانه په هر قتل شي په هغه یو پارک ته مخامخ ولي وي هغه د یو ګذر ته یو کوی ته مخامخ ولي نه وي. نو هغه سره طالبان او دغه ویل دي چې دې سره کوم دغه خپريږي به هاي خپريږي او هغه رنګ ترکای په ټول تړل کېږي په پردو باندې نه بلکې دغه باندې ریکول شي او ته مخ ته دیوالونه ویل شي. نو دغه ټول هغه ګامونه دي د کم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر سخت کونه په دې باندې کړی دي او د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه هرومرو دي خپل دغه پریکړه واپس واخلي.
الیاس خان صاحب د طالبانو له خوا دغه تک مخبرګون مخه ترغله
جی طالبان خو اکثر لا په دې باندې هم د غوي دغه وینا ده چې را کم د پاکستان د خاص کر د اسلامي قوانين دي د افغانستان کم د طالبانو دغه ناقص کړی دي نو هغه د دوی دغه وینا ده دا د افغان د سړو او زنانو چې کوم حقوق دي دا غي ضمانت ورکوي.
ډیر مننه لیس خان صاحب.
مننه ستاسو.
مننه.
وی او ای ډی او په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساته لډی وسره اوسې.
اسلام آباد کې میشت افغان کډوال د پاکستان د ورستۍ پریکړې چې ل دسمبر یو دیرشمی ورستو اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د ځانګړو اسناد لرلو شرط اندېخمندي وای لا لوړاندې د ویزو د تمدیدی ستونزو او پولیسو لا زورونه سره مخ دي. زمونږ د آشنا ټي وي خبريالې مسکا ساپي د دغه افغان کډوالو سره په اسلام آباد کې خبرې ترې کړې.
رضا رهنوار د دوو کلونو رئیس اسلام آباد کې ژوند کوي. وای د ان او سی یا ځانګړي اجازه نامې لپاره یې د اسلام آباد کمشنری دفتر ته مراجعه کړې.
د داخله وزارت لیلانونو سره موږ اندېښمن یو. مخکې هم د دا ډول پریکړو سره افغانان نیول شوي او شړل شوي. اوس هم د ان او سی په تړاو اعلانونو موږ اندېښمن کړي یو. ویل کېږي چې د ان او سی لپاره باید ویزا، پاسپورټ او د کور خط ووسی، خو تاسو پوهیږئ چې ډېری افغانان ویزې نه لري یا یې د ویزو موده پای ته رسیدلې. هر میاشت ویزا موږ ته ګرانه پریوزي. بل پلو موږ د ډي سي دفتر سره هم خبرې وکړې. هغوی وایي چې د دې پروسې لپاره کار نه دی شوی، خو موږ ګورو چې خلک نیول کیږي او ګواکل کیږي.
د دسمبر پر 8مه د اسلام آباد د پولیسو مشر ادعا وکړه چې د عمران خان په پلاوي مظاهرو کې شپږ پنځوس افغانان نیولي. ورسته له دې د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د روان کال د یو دشم دسمبر وروسته به هیڅ افغان وګړی نشي کولای چې له اجازه پرته په پلازمېنه اسلام آباد کې ووسی.
از یک سو بیکاریه، از یک سو
لبد قسمت کډوالی سونز لري، او په دې ورسوي کې موږ د پولیسو لوري د سونز سره مخ یو، او ان او سی په تړه روخانه هم نه ده چې څنګه به دا تر لاسه کړو. نو دا افغانان چې دلته دي د ګڼو سونز سره مخ یو، هر میاشت کې د ویزو غزول هم سونز ده، او بیا ان او سی هم لوی مسله ده.
مو خود مو نه فهمم چی برنامه ان او سی
مسله نه فهمم
د ان او سی په اړه هیڅ نه پوهیږم چې څنګه یې واخلم او د کوم ځای یې واخلو. موږ خو د ویزې مسلې سره هم مخ یو، ویزا ګرانه ده، موږ د غیر یقیني صورتحال سره مخ یو، نه پوهیږو چې څنګه به کیږي.
سمیمه وایي د پولیسو له ویرې یې په پارکونو او سړکونو ورځې شپې تیرې کړي.
سو ځلی پولیس زموږ کورونو ته راغلي دي چې موږ دې ته اړ شوي یو چې خپل کورونه پرېږدو او پارکونو کې شپې سبا کړو. دوی زموږ بلاکونو ته راځي، بیا موږ کوڅه په کوڅه ګرځو. نړیواله ټولنه هم زموږ مرسته نه کوي.
خو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر اپریدی وای افغانانو تل سوله ییز ژوند تیر کړی، حکومت دې یوازې ککړو کسانو ته سزا ورکړي.
دا خو یو سټیټمنټ وو، دی حوالے سره داسې فارمل نوټیفیکیشن نه دی شوی حکومت داسې، خو دی حوالے سره موږ حکومت سره په دې انټرویو او نور ډیټیلز هم په دې باندې رالو. دوی مدد چې افغانانو رونو خویندو ته مونږ پہله هم مونږ دا ویلي دي چې داسې قسمه چې کوم پروټیسټي یا داسې وایلنٹ پروټیسټي پاید چې هغه کې دي سنالي.
په ورته وخت کې د طالبانو سفارت له پاکستانه غوښتي د کډوالو په وړاندې باید د بې باورۍ فضا رامنځته نه کړي چې د افغانانو د زورونې، بدنامۍ او جبري بې ځایه کېدو لامل وګرځي.
د افغانستان د جمهوریت دولت لړنګېدو سره په زرګونو افغان کډوالو پاکستان ته مخه کړې، او ډېرې دا مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي چې د دې پریکړې سره د شل کېدو له ګواښ سره مخ دي. اوسکا ساپي، امریکا غږ، اسلام آباد.
دا ولسمشر جو بایدن په حکومت کې د وسلو د تاو تریخوالي د مخنیوي اقدامات پیاوړي شوي، خو په پالیسیو کې د لویو بدلونونو توقع د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د واک تر اخیستلو وروسته کیږي. د امریکا غږ خبریالې ویرونیکا بالدیراس راپور درته د آشنا ټی وی خبریال سمیع الله جلال زی وړاندې کوي.
د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې د هغه په حکومت کې به د وسلو د خاوندانو حقونه خوندي وي، او دی به په دې کار عاجل عمل وکړي.
زما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې به د دویمې مادې په وړاندې د بایدن ټول اقدامات لري کړو. هغه اقدامات ناوړه دي. په هماغه شیبه چې بایدن له سپینې ماڼۍ څخه ووځي، په دې اړه به اقدام وکړم.
د امراضو د کنټرول او مخنیوي مرکز د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې 40,000 کسانو د وسلو د تاوتریخوالو په نتیجه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ولسمشر جو بایدن یو لړ اقدامات وکړل، او څیړونکي وایي د کار د ارقامو له ټیټېدو سره مرسته وکړه.
په دې کې د امریکایانو د ژغورنې د پلان بودیجه هم شامله ده چې په ټولنه کې د تاوتریخوالو د مخنیوي پروګرام سره مرسته کوي. د بایدن حکومت د ای ټی ایف یا د الکولو، تمباکو، وسلو او انفجاریاتو د ادارې او اف بی آی وړتیاوې پیاوړي کړي څو دا برخه تنظیم کړي.
د وسلو د حق ملاتړي بیا وایي دا اقدامات د وسلو د لرلو په اړه د هغه حق تر پښو لاندې کول دي چې د امریکا د اساسي قانون دویمې ماده ورکړې دي.
موږ فکر نه کوو چې هغوی دې د خلکو د ساتلو لپاره داسې څه کړي وي. ټول هغه څه چې هغوی وکړل د دویمې ماده د حق مخنیوي وو.
ملاتړي همدارنګه علاقمند دي چې ټرمپ له یوې ایالت څخه بل ایالت ته د وسلې د لیږد په اړه خپل ژمنه عملي کړي او په دې اړه قانون توشیح کړي. دا به د وسلو جواز لرونکو ته اجازه ورکړي چې له خپلې وسلې سره ټولو 500 ایالتونو ته سفر وکړي.
د هر ایالت څخه چې تیرېږي تاسو باید د یاد ایالت د وسلو مشخص قوانین وګورئ او په ځینو مواردو کې به ونه شي کولای هغو مشخصو ایالتونو ته وسله ولېږدوئ. بنان دا هغه څه دي چې مونږ یې غواړو په فدرالي قانون بدل شي.
د فرانک سیمورلی زوی کام دینچی رواني مشکلات درلودل، په 2022 کال کې ځان په هغه وسله وواژه چې په قانوني ډول اخیستل شوې وه. سیمورلی د ټرمپ په حکومت کې د سابقې د کتلو په شان د وسلو د خوندیتوب د اقداماتو د پاتې کېدو ملاتړ کوي.
که یوه مور یا پلار د دفاع لپاره وسله په کور کې وساتي، زه له دې سره مشکل نه لرم. کوم مشکل چې زه ورسره لرم هغه دا دی چې ولې ستا د وسلې د درلودلو حق له کوره د باندې زما د وسلې په ساتلو سیوری غوړوي.
د پیو څیړنیز بنسټ سرویګانې ښکاره کوي چې اکثریت امریکایان د دې پلوي کوي چې رواني ناروغان دي د وسلو له اخیستلو منع شي، خو امریکایان بیا هم د وسلو د پالیسیو د ډیرو پیشنهاداتو په اړه سره ویشلی دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو ویلي دي چې د تلونکي کال د پولیو په ضد اخیرنی کمپاین د بلوچستان ایالت په ټولو 14 ضلعو کې روان دی او په ترس کې به یې له 6,000 څخه زیاتو هغه ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم دي. د پاکستان په نورو ایالتونو کې وو ورځنۍ د پولیو ضد کمپاین د دسمبر له 14 څخه تر 20 پورې ترسره شوې، خو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج له امله دا ځنډول شوې وو. د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي په دغې نور تفصیل لري.
بلوچستان ایالت کې نن د سې شنبه په ورځ هم د پولیو په ضد 15 ورځنی کمپاین روان وو. په دغه مهال د چارواکو لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د پولیو په ضد کارکوونکي په وینا نن سهار هم د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې کور په کور روانې او د 15 کالو څخه کم عمر کوچنیانو ته څاڅکي ورکولو سلسله روانه کړې وه.
فلاله داسې مزاحمت نشته چې کوم موږ د کمپین سره مخکې کومې اکټیویټي نه کړې، کوم کلی په کلی، ماله په ماله، مسجد په مسجد، کلی خلک تیم د هغایي ورکړې ده چې د دې واره زموږ سره په کمپین کې پوره تاونو کې د هغه نتیجه دار روانه چې کمپین کې کوم علاقې دي موږ ټارګټ کړې ده هغه ته بالکل کار شروع دی. یوستې ایشوز فلاله نشته.
د پاکستان په نور ایالتونو کې ورځنۍ د پولیو په ضد کمپین د دسمبر د 14 څخه تر 20 پورې ترسره شو، خو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې کارکوونکو د احتجاج له امله وځنډول شو. په بلوچستان صوبک شبکوټ بلاک په نامه څلور ضلعو کې د پولیو 11 پیښې سږ کال تصدیق شوي دي، چې پکې یوازې په کلابلا کې 2 پیښې مخته راغلي دي. د دغه ضلع ته ورسر مزله چمن سیاد چارواکي وایي چې په چمن کې دوی کوشش ته ټولو کوچنیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورسوي.
ټوټل تقریبا موږ سره 1300 پلس زموږ سره ټیمان چې دی هغه په ډیسټریکټ کې ملټیپلای کړی دي. ورسره سره زموږ هدف چې دی 84,000 کوچنیان دي چې د 15 کال څخه کم کوچنیان دي، هغه زموږ هدف دی ان شاء الله. او ټوټل مشکل د پونشتلس مونیټران راغلي دي، د ډیسټریکټ کم مشکل مونیټرز دي اگر د فیلډ کې دي او ټیمان ګوري او کمپاین بالکل په خوشنودي باندې روان دي.
په بلوچستان ایالت کې په داسې حال کې دغه کمپین چلول کیږي چې هم د دغه صوبې په گاونډ کې پراته د خیبر پښتونخوا په ضلع ډر اسماعیل خان کې د دسمبر پر دیرشمه د پولیو د ګزڼې یو بله پیښه مخته راغله چې دا ډول په پاکستان هیواد کې په روان 2024 کال کې تر اوسه د ګزڼ د وولو ماشومانو شمېر 8 ته رسېدلې ده. د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي چې روان کال په بلوچستان کې د پولیو 20 په خیبر پښتونخوا کې 6 او په سند صوبه کې 19 او په پنجاب او اسلام آباد کې یوه یوه پیښه تصدیق شوې ده. نعمت الله سرحدی، وی او ڈیوا ٹی وی، چمن.
السلام علیکم، زه فیاض خان خیشکی یم. زما تعلق د موسیقی سره دی. زه تاسو ته د پولیو باره کې یو پیغام درکول غواړم. پولیو یو داسې بیماری ده چې د دنیا په سطح باندې یو خطرناک صورت اختیار کړی دی. تر څو پورې چې ټول خلک په یو ځای باندې د دې لپاره نه وي راپاسېدلې او په یو ځای باندې د دې لپاره کار نه وي کړی او دا خپلو ماشومانو ته د پولیو قطرې نه وي ورکړي، دا بیماری نشي ختمې دی. دې بیماری په وجه باندې زموږ بچي د ټول عمر دپاره معذوره شي او د معاشري یو خفر چرې هم نشي جوړې دي. زما ټول پښتنو ته، ټول رونو ته دا خواست دی چې د پولیو قطرې خپلو ماشومانو لا په ټایم ټایم په خپل وخت باندې ورکې چې دا بیماری زموږ د ملک نه، زموږ د معاشري نه لرې شي.
د پښتونخوا او خاص کار په اوچتو سیمو کې یخ سیوا شوې ده. ورسره د سینې په ناروغیو کې هم زیاتوالی راغلی دی او ډاکټران وایي که خلک احتیاط وکړي نو د یخ موسم کې د سینې د مرض نه ځان بچ ساتلی شي. د ډیوه خبریال فیض اپر په دې باندې راپور لري.
پیښور، مردان، نوخار او نورو میدانی سیمو کې یخ سوا شوی دی او بیا اوچت سیمې ملکن ډویژن، هزاره ډویژن، کورما، وزیرستان او نورو اوچتو سیمو کې یخ ډېر زیات شوی دی او ډاکټران وایي چې دې موسم کې د سینې ناروغتیا ډېره زیاته شي.
یخنیانې شروع شوی دی او سکال نسبتي خشکیم زیاده ده، بارانونه هم کم دي. نو عموما په یخ کې د سینې د مرضونه اسم زیاتیږي، هغه کې زیات تر چا پوزه بهږي، مرای خرابېږي، بیا د سینې علامه، ټوخی، ساه بندي، نمونیا چانس پکې ډېری او دا عام خلکو ته هم زیات چانس وي. او د دې نه علاوه چا چې مخکې نه خپل د سینې مرضونه وي هغه د نورو خلکو په نسبت باندې بیا زیاتېږي، ځکه نن سبا مونږ ګورو
ډاکټران وایي چې سکال وچکالی ده، بارانونه نشته او دوړه زیاده ده چې لکه بلې سینې په مزونو کې زیاتوالی راغلی دی.
دا علامات چې کوم لکه د لاندې سینې نه د ټوخي یا د سابندۍ یا د تبې په شکل کې شروع شي نو په دغه صورت کې پکار ده چې د ډاکټر خوله لړ شي او خپل تکلیف بیان کی او دغه مطابق هغه ته پټه مند علاج شروع شي. نو د علاج تاخیر چې ده دا بیا نور پیچیدګی نه پیدا کوي او مریض کله کله بیا د هسپتال د داخلي د هدا پوره خراب شي. نو سونه چې بیا لکه مرض سی وکی دونه دغه علاج گرانیږي او مریض ته تکلیف سی وکی نو په کار ده چې دا علامات کلم شروع شي نو چې د مستند ډاکټر سره خپل معاینه وکی.
ډاکټران وایي چې د دمې مرض کار خلک دی، خپل زوړ علاج جاری سادي او که چا سینه خراب شي یا ټوخیږي نو کورنی علاج یا ټوټکې دی بالکل نه استعمالوي، ولې که د سینې مرض خراب شي نو دغې تن ته نمونیا هم کیدای شي.
زما خو ټول تستاسو په تواسط باندې دا ریکوست پي چې خلک خپل چې کوم زوړ علاج دی هغه خپل جاری ساتي او ځان د دې نه احتیاطي تدابیر کې دا راځي چې په کار هر یو کس موږ ماسک اچو، ځان ګرم اچي، سویټر اچي او خپل ځان خیال ساتي. او اکثر داخلا کوي زیات تر دا کور ټوټکی به کم ډیر زیات کیند، هغه سره مریضان اکثر خراب شي. زما به ټول عوام ته دا خواستي ساسو دی چینل پترو باندې چې یو خدای دې چې په ټایم باندې کته سلامات شروع شي نو په ټایم په کاج خپل ډاکټر سره رابطه وکړي.
ډاکټران وایي چې خلک دې ځان ګرم ساتي، چې بهر اوزي پوزیټیو ماسک اچوي، ګرم خوراکونه دی خوري چې دوی په دې موسم کې د سینې د ناروغتیا نه بچ پاتې شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا.
نن د کال 2024 اخیره ورځ ده او سبب دی او نوی کال سره نور لمشرقه را پورته کیږي او دغه سي د کال 2015م اغاز وکيږي د نړۍ په مخ باندې لومړی چې چرته دغه ورځ بدليږي په هغه برخه کې د نیوزیلند اوکلند خار راځي او بیا دغه سي په استرالیا سیدنی کې د نړۍ په مخ باندې په یو سو غټو چې کمی دستوري دی پاغه کې یو د سیدنی دستور هم د چې د نوي کال راتلو ته هر کله کوي په زرګونو په لکونو خلک دغه تل کې راغونډيږي او دغه دستور دغه نه خوندلی د امریکا په نیویارک خار کې به هم دلته کې به د شپې چې کله 12 بجې شي او د پاکستان په وخت باندې د شپې او بخې د شپې نه بلکې د سحر چې کله 3 بجې شي نو په نیویارک خار کې به د نوي کال اغاز کیږي د کال 2015م شروعات وي او دغه دستوري ته هم د نړۍ ګډ ګډ نه خلک راغونډيږي او دغه دستوري څخه خوند اخلي په دغه دستورو کې راغلي خلک د نوي کال لپاره دعاګانې غواړي او د نوي کال په خوشحالیو کې یو بل ته مبارکي ورکوي د سیدنی د دستورو په حق لبانې چې دغه تل کې کمی تیاری شوې دي موږ سره د هغه چې کوم فایر ورک شوې ده دغه زنی ویډیووی عکسونه موجود دي غواړو بچی تاسو دغه وګورئ د استرالیا په سیډنی ښار کې د کال 2015م ته د هر کلی لپاره دغه دستور تاسې وکړه زمونږ په سیمه کې د نوي کال لپاره یو سات پاتې دي چې شروع کیږي او الله دې وکړي چې د راتلونکو کال چې څوک هم د خبرونه او ریغي ټول د لپاره د خوشحالي سبب وګرځي او خاص کر زمونږ سیمه لپاره چرته چې د بدن نه او د خپګانونو د غمونو کال تیر خلکو ولید راتلونکو کال دغه څه نه راتلونکو کال د امن او د خوشحالي ورته سره د خپل همکارانو زاش په کوم ساس نقل اجازه خو یادونه در کوم یو ری بیا چې د ډی وخت ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه تاسو د ډیو په پانه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې سلیل ساته کوي چې خامخا د خپل ځان د خپل سیمه په حالاتو باندې ځان خبرو ساتي د خپل سیاست د خپل امنیت او د خپل سیمه د پرمختګ لپاره د ډیرو حالاتو د ډیرو موضوعاتو سره سم د لیو په دغه پاڼه باندې تازه خبرونه راپورونه او مرکه او پروګرامونه هم خاوه کوي نو خوشاله تا غواړو د نوې کال مبارکي د لا پامان